السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. پرونه خبرونه کوي چې د فوځ وزارت وی پاکستان بیت له تر هغه لري په ملاتړ سره د تزمینې برابر نه کړی چې امریکا پر وړاندې بل انتخاب کار واخلي او د سولې علي شورا اندونیزیا ته سفر کوي. د دې او نورو مطالبو جزئیات په همدې خبرونه کې اوري. خو په سر کې اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې نن سهار یو ځان وژونکي برید لږ تر لږه دوه سرتیري ټپیان کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ویتنام په دانانګ ښار کې د جنوب ختیځ آسیا د مشرانو د غونډې ترڅنګ په لنډه لیدنه کې د سوریې په اړه یو شریکه اعلامیه تایید کړې ده. او شمالي کوریا نن آسیا ته د ولسمشر ټرمپ سفر جنگ پارونکي او بالا ویل دا سفر به یوازې پیونګیانګ نور هم د خپل اتومي پروګرام بشپړتیا ته متحد کړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې نن سهار د یو ځان وژونکي برید مخه نیول شوې ده. د هلمند د والی ویاند په یوې خبر پاڼه کې وایي چې د ناوې ولسوالۍ په شورشورک سیمه کې د ملي اردو یو قرارګاه ته څیرمه برید کې دوه سرتیري ټپیان شوي. د دې دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي چې برید د هموای په واسطه ترسره شوی دی، خو هدف ته لرسېدو مخکې پیژندل شوي او ډزې ورباندې شوي دي. اخوا طالبانو رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې ویلي چې برید یې هدف ته رسېدلی دی او وایي چې د افغانستان ملي اردو سرتیرو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. تر دې یوه ورځ مخکې هم د لښکرګاه ښار په درېیمه امنیتي حوزه بولان کې په یو مزدا موټر کې ځای پر ځای شو چاودیدونکو موادو په برید کې یو سرتیری وژل شوی او دولس نور ټپیان شوي وو. په غور ولایت کې د دې ولایت د یو شمېر اوسیدونکو تحسن نن هم دوام درلود. دا کسان چې حکومت دې ولایت ته په نه پاملرنه توروي، پرون یې د غور د والي د دفتر مخې ته د اعتراض خیمې ودرولې. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې نن سهار د دې ولایت د ولایتي او دینی عالمانو د شوراګانو غړي او د ولایتي روغتون ډاکټران هم له اعتراض کوونکو سره یو ځای شول. د غور د مرکزی لوی لاریا او د پوزلیج د برېښنا د بند جوړول د اعتراض کوونکو له مهمو غوښتنو څخه دي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي ټاکل شوی چې د روانې اونۍ تر پایه د دې شورا د رئیس په مشرۍ یو افغان هیئت اندونیزیا ته سفر وکړي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار نن ازادي راډیو ته وویل افغان هیئت به په دې سفر کې له اندونیزیایي لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي او د اندونیزیا له تجربو به ځان خبر کړي. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان دغه سفر موثریت ته د شک په سترګه ګوري او ټینګار کوي چې د سولې علي شورا باید د نورو هیوادونو نه د مرستې د راټولولو او پر هغوی د اتکا پر ځای په مستقیمه توګه له طالبانو سره د اړیکو ټینګولو هڅه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ویتنام په دننګ ښار کې د جنوب ختیځ آسیا د مشرانو د غونډې ترڅنګ په لنډه لیدنه کې د سوریې په اړه یوه شریکه اعلامیه تایید کړې. دا خبره روسی خبری رسنیو د کرملین د ویان دیمیټری پیسکوپ له خولې نن کړې ده. د روسیې خبری رسنیو ریپورت ورکړی په دې شریکه اعلامیه کې دواړه مشران په سوریه کې د داعش ته وسلوالو ډلې د ماتولو لپاره د ګډو هڅو په دوام او د ارتباطاتو د داسې چینلونو رامنځته کولو چې په منځني ختیځ کې د خطرناکو پیښو مخه ونیسي سلا شوي. د پیسکوپ له خولې ویل شوي دا اعلامیه د ویتنام په دننګ ښار کې د دواړو ولسمشرانو د لیدنې لپاره په ځانګړې توګه مخکې له مخکې چمتو شوي. د روسیې د خبري اژانسونو د ریپورټونو په حواله په دې مشترکه اعلامیه کې دواړو خواوو د سوریې ځمکنۍ بشپړتیا، ملي حاکمیت او خپلواکۍ ته خپل تعهد تایید کړی او دغلته یې د روانې شخړې د ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو د جنیوا د پروسې له لارې د سیاسي حل غوښتنه کړې. په اعلامیه کې دواړه لوري په دې سلا شوي چې د سوریې د شپږ کلن کړکېچ لپاره پوځي هوارې وجود نه لري. ټرمپ او پوتین نن په ویتنام کې له یو بل سره د قدم وهلو پر مهال خبرې کړې. سپین ماڼۍ تر اوسه پورې د کرملین د دې اعلان او د هغه خبرو اترو په اړه چې کرملین وایي پوتین او ټرمپ د آسیا پسیفیک د اقتصادي همکاریو د کانفرنس سره څنګه کړي پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. شمالی کوریا نن اسیا ته د ولسمشر ترامپ سفر جنگ پارون کې او بالا وی ویل دا سفر به وازی پیونګیانګ نور هم د خپل اتمی پروګرام بشپړتیا ته متحد کړي. ترامپ په دې سفر کې هڅه وکړه چې د پیونګیانګ د اتمی ارادو د کابو کولو لپاره ملاتړ راټول کړي او پر سیمایزو قوتونو ټینګار وکړ شي دا شمالی کوریا د حکومت پرسد یو موټی شي. سمیته د ولسمشر ترامپ د سفر پاړه د شمالی کوریا د یو چارواکي د لومړنۍ تبصرې په توګه د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان لقلي دولتي خبري اژانس ویلي جګړه پارون کې سفر د دې لپاره چې شمالی کوریا سره د دې هیواد د ځان د دفاع په خاطر د اتمی تعهد له کبله مقابله وکړي. ترامپ درې ورځې مخکې د جنوبی کوریا په پارلمان کې د وینا پر مهال پیونګیانګ ته خبرداری ورکړ چې امریکا ته دې په کمن وګوري. خو نن شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت ویل د ولسمشر ترامپ خبرداری په اتومي برخه کې زموږ د پرمختګ مخه نشي نیولې، بلکې لا هم موږ اړ کوي چې د خپل دولت اتومي ځواک د بشپړتیا لپاره هڅې چټکې کړو.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوریدل. افغانستان دفاع وزارت وی که پاکستان پر خپل خاوره د ترسانو پر ضد اقدام ونکړي امریکا خای د دې هدف ترلاسه کولو لپاره ګام پورته کړي. د چارو کارپوهان په دې اړه مختلف نظرونه لري.
نړیوال هم په دې پوهیږي چې پاکستان د افغانستان په مورد باندې دوه مخې سیاست لري، د دوی سره هم دوه مخې سیاست کوي.
د سولې عالی شورا وایي ټاکل شوی ده چې د روانې اونۍ تر پایه د دې شورا د رئیس په مشرۍ یو پلاوی اندونیزیا ته سفر وکړي. افغان حکومت د قانون د جزا نوی جامع کوډ چې پخوانی ټول جزایی قوانین لغوه کوي د قانون د ښه حاکمیت په خاطر لوی ابتکار ګڼي. په لشکرګاه کې د ښوونځیو خزینه زده کوونکي د یو شمیر ځوانانو لخوا ځورول کیږي.
که دا مشکل دوام وکړي بیا موږ نشو کولای چې مکتب ته راشو.
د نور راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څانګې خپرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې اوریدل شي. دفاع وزارت وی پاکستان باید له ترهګرۍ په ملاتړ سره دې ته زمینه برابر نه کړي چې امریکا پر وړاندې له بل انتخابه کار واخلي. د دې وزارت وایان د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل که پاکستان د تورستانو له ملاتړ لاس وانخلي ښایي امریکا په دې هیواد کې تورستانو د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره له هرې ممکنې لارې اقدام وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان او سیمې په د اسلام آباد او واشنگټن په پالیسیو کې توافق موجود دی. حدیث پردیس په دغه رپورت لري.
د افغانستان دفاع وزارت وی پاکستان باید پر دغه هیواد د امریکا تر نورو اقداماتو مخکې د ترهګرو لملاتړ لاس واخلي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل امریکا تر دې وړاندې دا ویلي که پاکستان د ترهګرو لملاتړ لاس ونخلي نو نور اقدامات هم په مخ کې دي. نو په خبره امریکا او ناټو باید په دې برخه کې لاس په کار شي.
پاکستان باید دا خپل ژمنې په عمل کې ثابت کړي. کدا کارونه کې بل لار نشته دی بدون د دې نه چې د ناتو غړي هیوادونه او د امریکا متحده ایالات په دوی باندې فشار واچي تر څو چې د تروریزم د ملاتړ څخه لاس واخلي. په هر طریق چې هغوی پوهیږي باید د هماغې طریقې نه کار واخلي تر څو چې پاکستان مجبور شي د تورستانو د ملاتړ څخه لاس.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په بروکسل کې د ناټو د غونډې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لا هم د پاکستان په سیاستونو کې بدلون نه دی راغلی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویي د افغانستان او سیمې په اړه د اسلام آباد او واشنگټن په پالیسیو کې د نظر توافق موجود دی. دغه وزارت د موضوع په اړه د ازادي راډیو د برېښنالیک په ځواب کې لیکلي چې په وروستیو ناستو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ په افغانستان او سیمه کې د ثبات د ټینګښت په اړه هوکړې شوې او دا خبره سمه نه ده چې اسلام آباد په دې برخه کې همکاري نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د خپل هیواد د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال ویلي و چې دغه ستراتیژي د پاکستان لپاره ښه فرصت دی چې په خپل خاوره کې د ترهګرو مرکزونه له منځه یوسي. د امریکا دفاع وزیر او د ناټو عمومي منشي هم کابل ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې د امریکا ستراتیژي د پاکستان لپاره ښه فرصت دی چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې له کمپاین سره یو ځای شي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان کارپوهان به وی وست دی وخت را رسیدلی چې امریکا د پاکستان پر وړاندې نور اقدامات وکړي. د افغانستان پوخانی لوی درسیز شیر محمد کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
کومه ستراتیژي چې امریکا وضع کړې ده او تر اوسه پورې پاکستان غیر مثبت ځواب نه دی ورکړی او امریکا هم جدي هوډ کړی چې عکس العمل به وښیي. ډېر امکان لري چې امریکا په پاکستان باندې اقتصادي تعزیرات وضع کړي او سیاسي فشارونه لا نور هم ډېر کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته ویلي دا په پاکستان پورې اړه لري چې له رامنځته شوي فرصته څنګه استفاده کوي. ښاغلی کریمی وایي وست دی وخت را رسیدلی چې د پاکستان د دوګونی سیاست د ختمولو په هدف باید د دغه هیواد فشارونه زیات شي.
و امریدل چې دفاع وزارت وی پاکستان باید له ترهګرۍ په ملاتړ سره دې ته زمينه برابر نه کړی چې امریکای پر وړاندې لبل انتخابه کار وخلی. د همدې موضوع په اړه زموږ همکار محمد حدیث پردیس د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون لغړی نواب منګل سره خبرې کړې دي.
پاکستان حکومت او د پاکستان استخباراتي اداره تل دا هڅه کړې دي چې د افغانستان په مورید باندې زموږ سیاست وکړي. دا هم نړیوالو ته په خاص توګه امریکا ته په اثبات رسیدلې ده، هم د منطقې هیوادونو ته. اما بدبختانه چې دوی پالیسي همدغسې دوام لري او د افغانستان سره یې دوه مخې سیاست کړی دی. نړیوال هم په دې پوهیږي چې پاکستان د افغانستان په مورد باندې دوه مخې سیاست لري، د دوی سره هم دوه مخې سیاست کوي. نو د ټرمپ اخري پالیسي چې د دې منطقې په اړه اعلان شوه، په دې توګه یو سور چراغ دی پاکستان لپاره وو چې باید دوی نه پاکستان ښه استفاده کړی وای. اما متاسفانه پاکستان په مغه پالیسي کې روان دی، امغه چې خپل اهداف ته ځان رسوي. دوه مخې سیاست کې هم دی د جغرافي هیوادونو سره، د دې جغرافي هیوادونو سره هم امریکا او د امریکا متحدینو سره.
بلې منګل صاحب، اوس نو امریکا ته څه کول پکار دي ستاسو نظر؟
زما په نظر امریکا ته پکار دي چې پاکستان باندې سیاسی فشارونه راوړي، اقتصادي فشارونه راوړي، ترڅو وکولای شي پاکستان په افغانستان کې د خپل مداخلو نه لاس واخلي. کچېری ښه وخت هم ده چې کچېری په پاکستان خپل تعهدات ته چې هغه د بل ملک په چارو کې مداخله نه کوي، تعهد نه پلی کوي، نو په کار ده چې امریکا او متحدین د نورو غوښتنو نه لا کار واخلي او په پاکستان باندې یو قوي فشار وړي.
منګل صاحب، فکر کوي چې پر پاکستان د امریکا د پوځي فشارونو په زیاتېدو او یا د سیاسي او اقتصادي فشارونو په زیاتېدو دغه مسله د افغانستان سیمې او نړۍ له ثبات سره مرسته کولای شي؟
د امریکا ګټې چیرته په خطر کې کیږي؟ د امریکا سربازانو او افسرانو ته په تاوان پکې رسیږي. امریکا ته دا قانون جواز ورکړی دی چې هغه ځینې باید لمن دی ویسی. امریکا ته کوم معلومات شته چې د پاکستان کې د القاعده د داعش او همدارنګه د طالبانو قرارګاوی موجود دي؟ د کوټ په کې د کوټ شورا ملته موجود ده، په پېښور کې د پېښور شورا ملته موجود ده، په لاهور او همدارنګه عبدالباد کې بن لادن مرکزونه درلودل. بنان دوی دوه مګوزنه از ما په نظر زده چې په پاکستان کې هغه پټول ځنوی نه چې دیتا معلوم شي وی چې البته طالبان او مخالفین اوسېږي، تجهیز کیږي، اکملېږي، د خپل بي پلوټو تهرو د ضربو لاندې ونیسي، ترڅو پاکستان د خپل رفتار ته متوجي شي.
د پاکستان لخوا له تروریزم سره د همکارۍ د موضوع په اړه مو د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون د غړي نواب منګل څرګندوري واوریده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د سولې علي شورا وی ټاکل شوې ده چې د رواني اونۍ تر پای د دې شورا د رئیس په مشرۍ او افغان پلاوی اندونیزیا ته سفر وکړي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د شنبې پورس ازادي راډیو ته ویل چې افغان پلاوی به په دې سفر کې له اندونیزیایي لوړپوړو مقاماتو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان دغه سفر مؤثر د دې سفر مؤثریت ته د شک په سترګه ګوري او ټینګار کوي چې د سولې علي شورا باید د نورو هیوادونو د مرستې د اتکا پر ځای په مستقیم ډول له وسلوالو طالبانو سره اړیکه ټینګه کړي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې علي شورا وای افغان طلاوی به د انډونیزیا له ولسمشر او یو شمیر نورو انډونیزیایي چارواکو سره د سولې په برخه کې د نوموړي هیواد تجربو او له افغانستان سره یې د مرستو په اړه خبرې وکړې. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل انډونیزیا یو لوی اسلامي هیواد دی او د روانو جریانونو په جوړښتونو نفوذ لري، نو ځکه به نوموړي هیواد ته د افغان پلاوي سفر ګټور وي. هغه وایي ټاکل شوی د روانې اونۍ تر پایه د سولې د عالي شورا د رئیس په مشرۍ یو پلاوی انډونیزیا ته سفر وکړي. تر ډیره به د دغه سفر د خبرو محور او ایجنډا د سولې په برخه کې د انډونیزیا په تجربو بحث وي، او دا چې انډونیزیا یو لوی اسلامي هیواد دی د روانو جریانونو په جوړښتونو هم نفوذ لري. زما په نظر دا سفر به له لاسته راوړنو ډک وي. د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی افغانستان ته سفر درلود چې له افغان ولسمشر او خپل افغان سیال سره یې په کتنه کې د سولې د پروسې په برخه کې د هر اړخیزو همکاریو ډاډ ورکړ. میرمن ریتنو مرسودی د افغانستان د سولې علي شورا رئیس محمد کریم خلیلی ته بلنه ورکړه چې انډونیزیا ته سفر وکړي او د سولې په برخه کې د دوی له تجربو ګټه واخلي. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان دغه سفر بې ګټې بولي. د دوی په وینا د جګړې او سولې په برخه کې د هر هیواد شرایط، ستونزې او تجربې مختلفې دي او په بل هیواد کې د بشپړ تطبیق وړ نه دي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې علي شورا ته په کار ده چې د وخت له ضایع کېدو او پر نورو د اتکا پر ځای نیغ په نیغه له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره با اعتباره اړیکې ټینګې کړي.
لازمه ده چې سولې شورا ځان وغولي، نه مناسبه ده چې کاذب هیلې خلکو ته ورکړي او نه هم اختلافي وشي او نه هم د منابعو د وسایلو بې ځایه ضایع کېدل. خبره دا ده چې په کور دننه باندې دغه انرژي چې د سولې شورا یې لري یا په ستراتیژۍ په جوړولو باندې، د طالبانو سره په اړیکو باندې، په لابیګرۍ باندې، د خلکو اذهان جوړولو باندې کوزون کوي.
خو د سولې علي شورا وایي چې انډونیزیا یو لوی اسلامي هیواد دی، د فتواګانو د ورکړې جید دینی عالمان لري او د اسلامي نړۍ د ستونزو په هواري کې ښه او ګټور رول ادا کولی سي. نو ځکه د دوی په خبره دغه هیواد ته د افغان پلاوي سفر مهم دی. خغلی خادم زیاتوی افغان حکومت له دی وړاندې هم د سولې په برخه کې یو شمیر نورو هیوادونو ته د همکاریو لاس وکړی، خو په خبره یې ګټورې او د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې.
افغان حکومت د قانون د جزا نوې جامع کوډ چې په خوانی ټول جزایی قوانین لغوه کوي د قانون د خ حاکمیت په خاطر لوی ابتکار غني. د جمهور رئیس دوی مرسیال سرور دانش چې د شنبه پورزی د جزا کوډ د رسمي جریده د چاپ پرانسته کول ویل د جزا ډیره قوانین خور وارول او ارتیا و چې جزایی موارد ته د خیر رسیدګۍ لپاره په ټولو یو وار بیا کتنه وشي. د افغانستان د عدلی وزیر وای د جزا د کوډ په جوړیدو د 1991 مریض کال راهیسې کار شوی چې لمخې د حدودو قصاص او دیت د جرمونو مرتکب د اسلامي شریعت د حنفي فقه له حکمونو سره سم مجازات کیږي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورت برابر کړی دی.
په افغانستان کې د قانون د ښه حاکمیت په هدف د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له قانون پرته د دغه هیواد شاوخوا 3 ټول جزایي قوانین له ځینو تعدیلاتو سره په یوه کوټ کې ځای پر ځای شول. د افغان ولسمشر دویم رسیال سرور دانش وایي د افغانستان قوانین تر ډیره خواره واره ول او ګڼو جزایي قوانینو نه همغږي رامنځته کړې وه. ښاغلي دانش چې د شنبې په ورځ د قوانینو د دغې مجموعې پرانیسته کوله وویل جزایي قوانین نه یوازې دا چې همغږي نه و، بلکې دې ته هم اړتیا وه چې بیا کتنه یې وشي، اصلاحات پکې شی او پاسانه توګه د فهم وړوي.
خود قانون جزای ما با این که نامش قانون جزا بود،
د جزا قانون سره لدی چې نومي د جزا قانون په کار وشه ټول د جزا قوانین په هم دی کې وای. خدا سین نو اوس که سره پرتله کړو د جزا نوې کوډ له پخوانی قوانینو 50% ډیر سلری
حالا در کود جزا اضافه شده.
د افغانستان د جزایی آمدنی قوانینو نشه او خلوی کال تیر شوی. افغان حکومت و کال وړاندې په جزایی قوانینو د بیا کتنې او تعدیل ژمنه کړې و. د جزا کوډ چې حکومت د جزا جامع قانون بولی په 1914 سمادو او فصلونو او دوو ټوکونو کې چاپ شوی دی. د قانون چې تازه ری جرمونه او جزاګانې سزاګانې تنظیموي، د حدودو، قصاص او دیت جرمونو مرتکب پکې د اسلام د شریعت د حنفي فقه له حکمونو سره سم مجازات کیږي. د جزا په کوټ کې د جرمونو ډولونه او اندازه، د جرم مانوي عناصر، د جرم ترسره کوونکي، شریک او مرستیال ته جزاګانې، د جرم د تکرار صورتحال، جنگي جرمونه، د دولت امنیت او اقتصاد پر وړاندې جرمونه او داسې ډېر نور واضح شوي او جزاوې ورته ټاکل شوي دي. افغان حکومت هیله مند چې د جزا د کوټ په تطبیق سره چې د قوانینو ترمنځ ښه همغږي لري، په تازیري جرمونو او جزاګانو پورې اړوند اصول، قوانین او حکمونه ښه تنظیم او ورسره به د قوانینو رعایت ته پاملرنه ډېره شي. د افغانستان د عدلیې وزیر عبدالبصیر انور وایي د جزا کوټ د قوانینو داسې مجموعه ده چې د هیواد نامتو علماو او استادانو پرې 4.5 کاله کار کړی دی. دغه تاریخي او بارزښت اثر په غنامندۍ کې د هیواد تر ټولو جهید علما، د هیواد د علماو سراسري شورا، خطیبانو، د پوهنتونونو، د شریعت او حقوق پوهنځیو له استادانو، دانشمندانو او د علماو د تصنیف له مجموعې استفاده شوې ده. د جزا کوټ د 1395 لمریز کال د هود په میاشت کې د افغانستان کابینه تصویب او ولسمشر محمد اشرف غنی توشیح کړی دی. د جزا کوټ په رسمي جریده کې راغلی چې دا کوټ په رسمي جریده کې لخپریدو نه میاشت وروسته نافذیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په لخکرګه کې د خونځیو خزینه زده کوونکي زورول کیږي. که څه هم د هلمند د پوهنې د ریاست مسؤلان په دې اړه ناخبري ښیي، خو خزینه زده کوونکي وایي که د کوڅه ډبو ځوانانو له لورې د دوی زورول دوام وکړي، ډېری نجونې به خونځي ته لاړه نه شي. د هلمند والي وایي ډېر ژر د امنیتي ځواکونو په مرسته د دې کار د مخنیوي لپاره اقدام کوي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار محمد الیاس تایی په رپورټ کې اورو.
په لشکرګه کې د ملالۍ په نوم د یوه ښوونځي څخه کم 15 زده کوونکي په پرله پسې ډول د یو شمېر کوڅه ډبو ځوانانو لخوا آزار او زورونې اندېښمنې کړي دي. د دوی څخه ځینو آزادۍ راټول ټول د ښوونځي د پیل او رخصت پر مهال د یو شمېر موټرسایکل سورو ځوانانو لخوا زورول کیږي. د سره یې پوړنې او د لاس یا کتابونو بکسونه وړل کیږي.
امینادہ د ولسم باز د کون کې انجن باید ډیر درس وای چې د ټولن پرمختګ وکړي او کدا مشکل دوام وکړي، بیا موږ نس کولای شي مکتب ته راسو او د مشکل باید حل سرته.
اسم ما صبرینا. ما کله د اخترای مکتب د یک چند مدت است کمی مشکل درم. در بعضی از بچه هستن که آزار میتن، در سر متسکل اول تعقیب میکنن تا خانه را و بعد هم هر چیزایی میگن که قابل گفتگو باید نباشه. این چیزا در جامعه ما چین یک جامعه اسلامی است.
زکی هستم، یکی از متعلمین صنف 11 در راک هست. ما کمیشک در طرف خانه میریم، بعضی ها کسا باعث آزار دخترها میشن، چادرهای شکش میکنن و بعضی هم دسکولای شکش میکنن. ما از مسئول که امنیتی ما میخواییم که ما را در این موضوع کمک کند و از طرف سوپ و از طرف وقتی که ما طرف خانه میریم ما را کمک کند. غیر از او یا که ما را دوباره مطب نمیمانند یا که مجبور هستیم نیاییم.
د شونځیو د شجنه زده کوونکو آزار او زورونی شاید په ټول هیواد کې وجود ولري، خو د لشکرګاه د یو شمېر شونځیو شجنه زده کوونکو وایي شاوخوا شپږ میاشتې کېږي چې په منظم ډول زورول کیږي او هڅه کېږي چې شونځیو ته د نجونو د تللو منع سي. د لشکرګاه ښار په دوهمه امنیتي حوزه کې د ملالۍ په نوم د شجنه زده کوونکو د شونځي مدیره هم د نجونو آزار او تعقیب مني. اغلی زینب ازادي راډیو ته وویل په دې تور څو تنه نیول سوي دي، خو د امنیتي ادارو لخوا بیرته خوشي سوي دي.
درې ورځې مخکې بیا دغه د دې خواصه د خلک ورک سو او بند سول، اوس د معلمینو د نمرې د خواصه خو د تور ټنګ د خواصه په دغه سیمه کې دی پیدا سوي دي. هغه هم د موټر سایکل کې دوه نفر دي، یو نفر شاته کښین یو مخته، بس شیزی روان یا انجونی، یو درې کوشنی انجونی، یو کوشنی ورسره واغې کشکړې وزندې خونه وړي د دې د اوجې څخه بسته وړي یو بسته وړه. بیا هم موږ د غوزی څخه خلک راوغوښتل، قومندان امیر او زرالی او دا ول ژر ژر تر ژر زده د دې مخنیوي کوم.
مدیر وویل کچیر د غستون ز دوام وکړي امکان لري ځینې نجونې شونځي پریږدي. د هلمند والی چې څو میاشتې وړاندې د شجنه زده کوونکو د زورونې د مخنیوي وعده کړې وه، بیا ژمنه وکړه چې د امنیتي او کشفي ادارو په مرسته به یا د ستونزه هواره کړي. حیات الله حیات ازادي راډیو ته ول تر اوسه د معارف د ریاست لخوا دوی ته په دې اړه شکایت نه دی سوی.
ما منګ اړوند امنیتی ارګانو ته د پولیسو امنیتی ملي په شمول باندې دنده ورکړې ده. هر چیرې دغه سي قضیه ویني باید منګ تاوال راکی. زه په تاسف سره باید وایم چې هر دفعه زه د تاسو د خوري نه خبرې کوم، یعنی زه د خپل امنیتی ارګانو نه خبرې کوم، نو زه دا جدي موضوع به ان شاء الله دا تعقیبوم تر څو خپل هغه څوک چې دای مسولیت او دنده د هغه د خوانه خبر شو د پاړون جدي اقدامات وکړو.
د هلمند په هنه د ریاست اړوند د زده کوونکو د امنیت او ساتنې د مدیریت مسؤل شاولی ورداګ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې اړه دوی ته هم شکایت نه دی شوی. د هلمند په هنه د ریاست مسؤلین وای په ټول ولایت کې یو شپېته زر زده کوونکو شونځوي ته ځي چې تر ټولو ډیر یې په لشکرګا شار او ګرش کولسوالۍ کې دي. مونږ لیستای د ازادي راډیو هلمند.
دا کندز یو شمیر اوسیدونکو د ولایتي شورا غړي په دې ولایت کې د امنیو له زیاتېدو سره ټکوي او زیاتوي چې د دې ولایت سیمې چارواکي د امنیت پراوستو کې پاتې راغلي. دوی له ولسمشر غواړي چې د دې ولایت په دولتي ادارو کې د اساسي بدلون راولي او پر ځای د مسلکي وړ کسان پر دندو وګماري. په دې اړه اجمل آرین له کندز رپورټ لري.
په کندز کې نامنو یو د سړي تختونکو پیښو د دې ولایت خلک اندېښمن کړي دي. د کندز یو شمېر اوسیدونکو د ولایتي شورا غړي وایي چې په دې ورستوي کې په دې ولایت کې نامنو یو د سړي تختونکو پیښو یو ځل بیا زور اخیستی چې دغه مسلې خلک سخت اندېښمن کړي او زیاتوي چې د نوموړي ولایت سیمه ییز چارواکي د امنیت په راوستو کې پاتې راغلي. د هغوی د خبرو پر بنسټ چې اوس مهال خلک له کندز ښار څخه ولسوالیو ته په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولی ځکه د لارو په اوږدو کې د وسلوالو مخالفانو او د غیر مسؤلو وسلوالو شتون ډیر شوی دی. د کندز دوه تنو اوسیدونکو حاجي حشمت الله او بشیر خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زورګویي ده، جزیه اخیستل دي، یو خواته طالب ده او بل خواته اربکی ده، قومندان هم بې کفایته سړی ده، والی هم بې کفایته سړی ده. ډاکټر صاحب اشرف غنی نه غواړو چې زر تر زره د کندز غمه دی وخوري. داس دا سره کوم حکومت دا تشیر سی به کفایت والی دا او قماندان د امنی دا غره ولی کې بس خوندوس ته مونږ غواړو د نوی حکومت نشه مونږ ته سم قماندان د امنی راولی والی راولی چیرې سی جنگ دا واغه د پخ خوندوس کې سره خبره دا مونږ ویل نوی حکومت کې کوم تغیرات ورسې اس کوم تغیرات نشه دا عمغه شای عمغه
د دې ولایت وسیدونکو مرکزی حکومت څخه غواړي چې د نوموړي ولایت په سیمه ییزو ادارو کې بدلون رامنځته کړي او پر ځای د مسلکي او وړ خلک پر دندو ګماري. په ورته وخت کې د کندز ولایتي شورا رئیس دین ولی د خلکو د خبرو په تاییدولو سره ازادي راډیو ته وویل
د کفایتي مسولین بده کی ما د پولیسي خود او فرماندي او دوی خود
د چارواکو د بکفایتي لکبل موږ هر ورځ د خپل سرتیر له لاس ورکو موږ حتی په خپل کورونو کې د امنیت احساس نه کوو او حتی د خلکو بچان هم خونځوي ته نشي تللی. بل خو د کندز د امنیت قومندان جنرال عبدالحمید حمیدی بیا د دوغو تورونو پر دولو سره وایي چې د تیرو څو میاشتو په توپیر په دې ورستوي کې د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون راغلی.
وضعیت امنیتی حاکم در ولایت کندز به هر شهروند قابل دید است و محسوس است که
د کندز روان امنیتی وضعیت ټول خلکو ته معلوم دی او په دې ټول خلک پوهیږي چې په امنیتي وضعیت کې څومره بدلون راغلی او امنیت د هرې ورځې په تیرېدو سره د ښه کېدو په حال کې دی. د کندز د خلکو دغه اندېښنې په داسې حال کې رابرسېره کېږي چې په دې ورستوی کې د دې ولایت په مرکز کې وسلوالو غلاو د سړي تښتونکو پیښو هدفي وژنو او نامنو یو ځل بیا زور اخیستی او له کبله یې د دې ولایت ټول اوسیدونکي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې ولسمشرانو د سوریې په اړه یو ګډه اعلامیه تصویب کړه. د روسیې خبري اژانسونه د کرملین د ویان په حواله ویلي دي چې ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په ویتنام کې د آسیا پسیفیک اقتصادي همکارۍ د سرمشریزي پر مهال تر لنډ تماس وروسته دا اعلامیه تصویب کړه. نور په دې اړه له صالح محمد صالح څخه اورو.
د سوریې په اړه د روسیې او امریکا د ولسمشرانو په ګډه اعلامیه کې دواړو مشرانو موافقه کړې چې د داعش ډلې د ماتولو لپاره به ګډو هڅو ته ادامه ورکوي او د روسیې د خبري اژانسونو په حواله دواړه لوري به په منځني ختیځ کې د خطرناکو ټکرونو او پیښو د مخنیوي لپاره د ارتباطاتو چینلونه فعالوي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي دغه ګډه اعلامیه د ویتنام په دانانګ ښار کې د سرمشریزې په څنډه کې په ځانګړي ډول د ولسمشرانو کتنې ته ترتیب سوې وه. د روسیې خبري اژانسونه وایي په دې اعلامیه کې دواړو لوریو د سوریې ځمکنۍ بشپړتیا، خپلواکۍ او ملي حاکمیت ته خپل تعهد تایید کړی دی. په لامیه کې د ملګرو ملتونو د جنیوا پروسې په چوکاټ کې د سوریې د لانجې د سیاسي حل غوښتنه سوې ده. په لامیه کې ویل سوي دواړو لوریو موافقه کړې چې د سوریې شپږ کلنه شخړه نظامي حل لار نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین په دې اړه نن په داسې حال کې لنډې خبرې وکړې چې په ویتنام کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاریو د سرمشریزي پر مهال د یو ګډ عکس اخیستلو لپاره سره روان و. سپینې ماڼۍ ویلي د دواړو ولسمشرانو ترمنځ کومه رسمي کتنه نه ده پلان سوې. دواړو ولسمشرانو پرون د شپې د ډوډۍ پر مهال یو بل ته لاسونه ورکړل او نن یې د دې سرمشریزي د پیل پر مهال هم لاسونه سره ورکړل. سپینې ماڼۍ پرون ویلي وه په مهالویش کې د ځینو ټکرونو له کبله د دواړو ولسمشرانو ترمنځ کومه رسمي کتنه پلان سوې نه ده، خو دا ممکنه ده چې دواړه ولسمشران شایي یو بل ته لاس ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ آسیا ته په 12 ورځني سفر وتلی دی. له زیاتې مودې راهیسې د امریکا په مشرۍ ائتلاف او روسیا په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي. د سوریې په شپږ کلنه کورنۍ جګړه کې روسیا د سوریې د ولسمشر بشر الاسد ملاتړ کوي. امریکا بیا د هغو جنګیالیو ملاتړ کوي چې د سوریې د رژیم پر ضد جنګیږي. په دې جګړه کې په زرګونو کسان وژل سوي او په لاکهاو نور خلک کډوال یا هم بې ځایه سوي دي.
څلورم بجې شوې دي. ل اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
چارواکي وایي د هلمند په نابې ولسوالۍ کې نن سهار یو ځان وژونکي د موټر په وسیله په برید کې لږ تر لږه دوه سرتیري ټپیان کړي دي. دوی وایي د هموای موټر په واسطه دغه برید شوی دی او هدف ته تر رسیدو مخکې پیژندل شوی او ډزې ورباندې شوي. خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې په دې برید کې افغان ملي اردو ځواکونو ته درنه مرګ ژوبل اړولې. په غور کې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو تحسن نن هم دوام درلود. دا کسان چې حکومت دې ولایت ته پنه پام لرنه توروي، پرونی د غور د والي د دفتر مخې ته د اعتراض خیمه ودرولې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ټاکل شوې ده چې د رواني اونۍ تر پایه د دې شورا د رئیس په مشرۍ یو افغان پلاوی اندونیزیا ته سفر وکړي او د اندونیزیا له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ویتنام په دننګ ښار کې د جنوب ختیځي آسیا د مشرانو د غونډې ترڅنګ په لنډه لیدنه کې د سوریې په اړه یو شریکه اعلامیه تایید کړې. دا خبره روسی خبری رسنیو د کرملین د ویان دیمیټری پیسکوف له خولې نن وکړه. او شمالي کوریا آسیا ته د ولسمشر ټرمپ سفر جنگ پارهونکی بللې او ویلي دا سفر به یوازې پینګیانګ نور هم د خپل اتومي پروګرام بشپړتیا ته متحد کړي.
او تر اونیزو پروګرامونو مخکې له واصل وسال څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. د پاکستان سوپر لیگ دریم پړاو سیالیو د لوپاړو بولی چې ټاکل شوې سبا شپه ترسره شي، پکې نه افغان لوپاړي هم شامل دي. که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ ترې اړه سویلو ډډه کوي، خو د پاکستان سوپر لیگ سیالیو په ویبپاڼه کې د خپرو شوو لوپاړو په نوملړ کې د نهو افغان لوپاړو راشد خان، محمد نبی ساحل، دولت زدران، شرف الدین اشرف، ګلبدین نایب، نجیب الله زدران، سمیع الله شینوار، شاپور زدران او ظاهر خان نومونه لیدل کیږي. په دغو سیالیو په دوهم پړاو کې هم څلور افغان لوبغاړي، محمد نبی، شهزاد محمدی، طارق ستانکزی او مجیب الرحمن اخیستل شوي وو. د لوبغاړو د بولۍ په نوملړ کې د کرکټ د نړۍ 501 پیژندل شوي ستوري شامل دي. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د یو شمېر ژمنیو لوبو ننداره او سیالۍ ترسره کیږي. د ژمنیو لوبو د اتحادیې رئیس منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې یا د ننداره او سیالۍ په بامیان ولایت کې د درې ورځو لپاره پلان شوي دي. د ښاغلي شهزاد د معلوماتو له مخې ټاکل شوې چې دغه ننداره او سیالۍ په جدي میاشت کې د بېلابېلو ژمنیو لوبو د سلګونو لوبغاړو په ګډون سره پیل شي. په دغه سیالیو کې به د یخ پر مخ سکي، هاکي، کرلینګ، سکیټ او یو شمېر نورې لوبې شاملې وي. او د 19 کلنو آسیایي جام سیالیو په لړ کې سریلانکا افغانستان ته په 2 منډو ماتې ورکړه. د لوبې پچا افغانستان وګټله او سیالۍ لوبډلې سریلانکا ته د توپ وهنې بلنه ورکړه چې سریلانکایي لوبډلې په 2 اورونو کې د 2 وکټو په زیان سره افغانستان ته د 190 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې افغان 19 کلنې لوبډلې ورکړل شوی هدف پوره نه شو کړای او ټوله لوبډله په 115 منډو سوځېده او لوبه د 2 منډو په توپیر وبایلله. دغه لوبه د ورخت له امله 2 اورونو ته کمه کړه شوې وه.
افغان لوبډلې په خپل لومړۍ لوبه کې پاکستان ته د وو وکټو په ستر توپیر ماته ورکړې وه. د ورزشي خبرونو پای.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه محترم اوریدونکو، لکه څنګه چې خبري اسې په دې روسیو کې د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرسیال همایون همایون د جرګې پر رئیس عبدالرؤف ابراهیمی او د دارالانشا پر رئیس خدای نظر نصرت باندې د پراخ ملي فساد تورونه لګولي. په مقابل کې د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس پر همایون همایون د فساد تورونه لګولي. د همدې موضوع په اړه د ولسی جرګې حقیقت موندونکو کمیسون هم څېړنې وکړي. د حقیقت موندونکو کمیسون له پریکړې وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ومنله چې له 500 لکو زیاتې افغانۍ چې د امنیتي تدابیرو لګول شوي بیرته ورکړي، او دغه کمیسون د دارالانشا رئیس لوی څارنوالۍ ته معرفي کړ. خو د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت بیا وایي چې د حقیقت موندونکو پلاوي پریکړه ته د منلو نه ده. د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ په پروګرام کې د دغه موضوع د لا وضاحت په هدف د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت را سره میلمه دی.
نصرت صاحب، ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته مو وخت راک.
تشکر، تاسو نه مننه، خیر سی، خیر اغلاس.
غواړم لومړی پوښتنه داسې مطرح کوم نصرت صاحب، چې د حقیقت موندونکي پلاوی د تاسو د ولسی جرګې د رئیس د لومړی معاون په دې اړه خپل وروستۍ پریکړه اعلان کړه. ظاهرا د ولسی جرګې رئیس اول معاون او ځینې نور غړي چې دوی پریکړه کړې وویل چې موږ ورته احترام لرو او راضي دي. تاسو ته څونه راضي یاست؟
دا لکه څنګه تاسو معلومه ده، جرم یو فردي حالت ده. هغوی چارې یو خپل پلو ومنله، یا د جا کمیټې هغه پریکړې ته یې پریکړه نه ورته وایو، ګزارش یا رپورټ ورته وایو، هغې ته احترام وکړو. په دوی هر چا پورې اړه لري، د هر چا خپل شخصي کار ده. اما ولې شخصا زه خپله دې سره موافق نه یم، ځکه په دې کې په موږ باندې ډېر ظلم سوی ده، بې عدالتي سوی ده، چې موږ د یو نوع سیاسي قربانیو ښکار سوي یو. نو د هغو په اساس باندې موږ قطعا د دغې پریکړې سره یا د دغې ګزارش سره موافق نه یو. که پریکړه کېږي یا فیصله کېږي، موږ هماغه عدلي او قضایي ارګانونه چې مخکې ځواب ویلی ده هغوی باید ځواب ووایي. هغوی چې هرڅه ځواب ووایي بیا موږ ورسره قانع یو، د دغو ګزارش سره موږ قانع نه یو.
نصرت صاحب، د دې تصمیم نه وروسته یا دغه ګزارش له خپرېدو وروسته تاسو ولسمشر ته لیک واستو؟ په دغه لیست لیک کې مو کله وضاحت ورکړي اوریدونکو ته چې څه مو لیکلي دي؟ له ولسمشر نه مشخصه توګه څه غوښتي؟
ولسمشر ته ما څو پیشنهادونه کړي دي چې په راتلونکي کې دلته د یو مامور د مسؤلیت په باره کې ده، د یو مامور د خپلو کاري کارونو په استقلالیت حالت په باره کې ده، او هر چا ته د یو حد و حدودو د ټاکلو په باره کې ده. او په موږ باندې چې دا کوم جریانونه تیریږي په دې اوو میاستو لرات په دې خوا تر اوسه پورې چې موږ په حیث یو مامور چې مسؤلیت یې پارلماني نه لرو دلته په تنهایی باندې ولسی جرګه کې چې غوښتل چې غیر قانوني کړنې په اداري چارو کې ترسره شي، یا مثلا یو څوک راجګیږي د خپل راتلونکي پلان په خاطر باندې رئیس استعمالي خپل شخص موږ ته معرفي کوي، یا غواړي چې په غیر طریقه په طریقه غیر مستقیمه طریقه باندې د کمیسیون د اصلاحاتو د امتحان مخه ونیسي او خپل نفر ځای په ځای کې، یا داسې نور کارونه د هغو د مخنیوي په خاطر، یا د بعضې نورو د ولسی جرګې د تاسیساتو نه غوښت د غیر قانوني استفادې په خاطر باندې موږ تقریبا د شپه اووه میاشتې مقاومت کړی ده. نو بیا ما ولسمشر ته په هماغه لیک کې لیکلي ده چې شپه اووه میاشتې ما دلته په تنهایی صورت باندې د دغو مهمو کارونو باندې کې مقاومت کړی سي، هغه خلکو ته معلوم دي سي، هغه داسې کسانو په مقابل کې ما مقاومت کړی ده سي، مثلا نایب صاحب اول یا دغسې مې درته وویل چې دوی هم زورواکي دي، هم جایدادونه غصب کړي دي، هم یې خلکو ته رشوت ورکړی ده، هم یې خلکو نه اخیستي دي. بیخي زیات مثالونه دي، دا ما ټول ولسمشر ته واضح کړي دي. او بیا مې د ولسمشر نه غوښتنه کړې چې په دا شپه اووه میاشتو کې ما هیڅوک داسې ونه لیدو چې د حکومت له خوا نه په واقعي شکل باندې موږ حمایت کړي دلته، او یا هغه د موږ قانوني کړنو په مقابل کې یو چا ته ورته وایي چې ورور خپل حد دی وپیژنه، ته قانون ته تن کې د کپ قانون کې دغه مامورین ملامت وي خو د خپل سزا به وویني، اما کپ قانون کې ملامت نه ویني، ته چې د زور او د فشار له طریقې تهدید له طریقې غواړي د دې روحي روحی او روانی ته فشارونه لاندې راولي دا خو د مامور مسؤلیت نه دا خو ظلم د دې نظام کې خو دوره تیریږي ریاست جمهوری دغه حالت مرحله ختمیږي دا په تاریخ کې پاتې کیږي نو دغه سی بعضی موارد چې مخفل ولسمشر ته لیکل دي
نصرت صاحب کا ستاسو د ولسی جرګې د لمړي مرستیال ترمن جنجالونو ترش کدار ته وای چې پلانډو کې چې دا جنجالونه لکم سره شروع شو او اصلي هغه د جنجال دا او د بحث مطرح موضوع څه ده چې هغه تاسو په فساد تورنوي او تاسو هم خپل دلایل لري اصلی دا د جنجال پیل لکه شروع
د جنجال پیل خو په اول کې چې د نائب اول وټاکل سو یو څو ورځې یو هفته او دوه هفته یا درې هفته پروګرامونه چې په مخ باندې تللو هغه د ده په اساس په هغه یو گزارش کې چې ده لیکلی دی خپله ده اقرار کړی ده چې دا ما د نور یو نفر یا دوم نفر حیاتي ادارې په مشوره باندې دا کار شروع کړو چې هغه وویل چې نصرت چې دلته کار کوي دا زیات ارتباطات رئیس د ولسي جرګې سره مستقیمن رئیس د ولسي جرګې ته کار کوي او موږ حیاتي ادارې سره راغلي د یو کال دپاره یو کیدای شي دا موږ ته زیات اعتنا ونه کوي نو په دغه اساس باندې موږ باید په هر شکل سي په نصرت باندې فشار راولو چې نصرت تر روحي او رواني فشار لاندې راسي اساس خبره د دې ځنه شروع سوی ول
یعنی تاسو د ولسی جرګې د لومړي مرستیال او د رئیس ترمنځ چې کوم رقابتونه موجود دي د هغوی ترمنځ قرباني شوي است
بالکل د دې دواړو رقابت هغه وخت اوج واخیستل چې قرباني موږ سو چې په یو سفر کې خپل رئیس د ولسی جرګې مسکو ته سفر د رسمي هیئت په رسمي پلاوی په راس کې روان وو نو دلته د وزیرانو د استیضا ورځ وه د امنیتي سکتور د وزیرانو د استیضا ورځ وه چې ریاست جرګې د محترم نائب اول یا لومړي نائب معین په ریاست باندې وو او لومړي معاون زما په خیال د وزیر دفاع سره په خوست کې د یوې ځمکې په سر باندې لانجه وسې هغه د کومې قلوردي ځمکه ولا په هغو په سر باندې جنجالونه وو چې د سوی اوس هم په وزارت دفاع کې موجوده ده نو هغه معاملې وې چې لومړي معاون غوښتل چې دغه امنیتي سکتور وزیران ټول سلب اعتماد کړي د استیضا رایه ورته واخلي او سلب اعتماد شي نو دوی استیضا ته راحاضر سوي او راروان اماده وو چې راتلو نو رئیس مجلس چې په دې سفر روان وو چې هغه د ده سره کوم دلایل وو د رئیس مجلس سره په ظاهر هم خو موږ چې پوښتنه وکړه وای مریض هم وویل چې زه مریض وم سفر ته نه ولاړم نو هغه اساس منشا یا اساس جنجال دغه نقطې نه جوړ شو چې ښاغلي همایون بیا وویل چې د رئیس مجلس په رئیس جمهور په حکم باندې هغو په هدایت باندې بیرته د تاریخ نه راکته سو راغی دماغ ټول پروګرام یې را خراب کړو ما چې کوم برنامه درلوده کوم پروګرام یې درلود هغه رئیس را خراب کړو بینان زه خپله باید رئیس نه خپل انتقام واخلم چې دغه دواړو دغه نقطې نه د دې جنجال پسې غټ سو په منځ کې قرباني موږ وولو
نصرت صاحب کرا شو د دې حقیقت مندون کې پلاوی چې کوم گزارش وړاندې ک په دې کې مختلف موارد اشاره شوی او یو دا چې په خپل د ولسی جرګې رئیس و منله چې تقریبا له 50 لکو زیات افغانۍ چې د امنیتي موانی او په نورو برخو کې دا مصرف شوی دی هغه به بیرته ورکړي ول سره دا پوښتنه ده چې واقعا په دې برخه کې که فساد شوی وي نو تاسو هم رئیس درلنشای استی نو تاسو هم په دې کې ګرامی استی په دې رابطه باندې غواړم لنډ وضاحت ورکړي که چیرته نوی شوی نو څنګه د ولسی جرګې رئیس حاضریږي چې و 50 لک افغانۍ چې خورا زیاتې پیسې دي د بیرته ګرځولو لپاره آماده کې وخی
اول دا چې په اداري څانګو کې الحمدلله هیڅ نه وس داسې اسناد چې شتون نه لري چې یا د فساد شوی یا د موجود یا رئیس د ولسی جرګې کړی یا د موږ نور دغه مو پیسې چې د په ځان باندې ومنلې مخکې ما وویل چې د کور کرایې دوه شی نه وي دغه هغه موارد دي چې هر وزیر صاحبانو یا د هرې قوې مسؤل ته د کور مخې ته د یو نوه امنیتي تدابیرو په اساس باندې نیول کېږي یو زری دروازه جوړیږي یو امنیتي دیوال خو د په څه شکل چې امنیت لازم بولي عسکر چې هلته پیرهداري کوي د هغو دپاره د بودوباش امکانات برابروي یا محل یو ځای جوړوي یا د هغوی دپاره د ورځني ضرورتو په خاطر د ګرمي په خاطر چې تهیه کوي د زومي کې د یخني په خاطر باندې کوم وسایل تهیه کوي چې دا تقریبا دا 15 کالو کې چې شی مصارف شوي دي د ټولو کلو هغه هم خلاف دی قانون نه دی. زه اوس هم صراحت ته وایم چې قطعا خلاف دی قانون نه دی ترسره شوی. د ولسي جرګې رئیس چې غږ وکړو په دې معنا یې غږ وکړو چې د خلکو ته دا مطلب صحیح واضح نه سو چې دغه موارد چې ماته ترسره شوي دي تاسې وایي چې تا کور مخې ته ولې زیرې دروازه جوړه شوې ولې کنټینر ښودل شوی ولې پیرهدار ده ولې مصارف کیږي. هغه وویل چې دغه ټولو مقاماتو ته کیږي په حکومت کې د امنیت په خاطر. زه د یو قوې د راس په راس کې قرار لرم، ماته هم دا حکومت لازم بللی دي چې دا دلته ترسره شي. ولی که تاسې نه غواړئ چې دا مشورات ویل چې که تاسې دا شی نه منئ نور حکومتي مقامات ته ووایئ چې هغوی هم لرې کړي، او که بیا هغوی ته نه وایئ ستنه ماته وایئ چې لرې کړئ، زه په خپله حاضر یم چې هغه یا هغه وسایل ټول بیا تر انتقال شي شورا ملکیت را دې شي، زه به خپله چاره په خپله وکړم، او یا که هغسې نه وي مجبور یم زه به هغه پیسې په خپله ورته ورکړم چې ما امنیت خوندي وي، خو هغه پیسې به بیرته شورا ته انتقال کړم. خو هغه د ده خپله خبره ده، ولی هماغه مصارف هم چې سوي دي هغه قطعا خلاف د قانون دي.
وروستۍ پوښتنه مې دا کوله نصرت صاحب، چې تاسو په ټولنیزو رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوه چې تاسو ګواښ کړی که چېرته لوی څارنوالۍ ته معرفي کیږئ او یا د دندې د تعلیق موضوع دا جدي نیول کیږي، نو تاسو سره د ډیری وکیلانو دوسیې شته دي چې هغه به راسپړئ په یو شکل جبهګیري مو کړي، دا خبرې سره څومره تاسو توافق لري او دا واضح او یا راپورونه چې نشر شوي دي سم دي؟
ما هیچ چا ته تر اوسه پورې په ځوان کې ګواښ نه ده کړی او نه ګواښ کوم. ما یو سلسله معلومات غوښتل چې شورا ته وړاندې کړم، هغه واقعیتونه مې ورته ویل چې کوم واقعیتونه کې ادعا په ما سوي ده او کوم مواردو کې کمیټې له ما سره ظلم کړی ده، او هغه واقعیتونه مې ورته ویل چې زه د دوو ښکېلو ډلو په منځ کې چې دواړه پارلماني مسؤلیت لري او دواړه د شورا په اوله کټګوري کې قرار لري د حقوق په منځ کې قرباني یو، او اوس چې دوی په نهایت کې دې نتیجې ته سر رسیدلی دي چې دواړه طرفه متضرره کیږو او د دې نه استفاده نور کوي نور کسان کوي، راځي موږ تاسې په خپلو منځو کې یو اتفاق ته سره ورسېږو، یو پریکړې ته سره ورسېږو، او دغه قضیه راواخلو په دارالانشا باندې چپه کړو چې نن پارلماني مسؤلیت لري او یو ضعیف بخش ته د خدماتو پروګرام په مخ باندې وړي، نو دوی په نهایت کې دغسې یو موضوع راخلي په یو دغسې کسانو باندې چې هغه ضعیف وي په هغو باندې دا پراور اړوي، او معمولا د دوو غټو څانګو په منځ کې چې ټکر راځي زیان یې د غریبو او د مظلومو یا د ضعیفو خلکو وي.
ډېره زیاته مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوږ اوریدونکو سلام. د ګرمۍ ورځې په تیرېدو دی او د یخنۍ خواته روان یو. د دې اونۍ په خپرونه کې دا موضوع راخلو چې په سړو موسمونو کې ځوانان کوم ډول جامې اغوندي.
در زمستان بیشتر کورتیای لامه و کورتیای بف که تازه وارد میشه اونا را بیشتر جوان ها ترجیح میدن.
جمپر و کورتیگان دی پشمی
چپرون هم جوده و رکم رکم دیزاین و بخمت تکینه جوده و
ډیر ځوانان غواړي په سړو موسمونو کې داسې جامې واغوندي چې هم ښکلي ښکاره شي او همې ساړه ونه وهي، خو د داسې جامو پیدا کولو ځکه سخت شوي چې د هر موسم لپاره ځانګړي او نوي کالي راځي چې ځوانان باید د پیدا کولو لپاره په بازارونو کې وګرځي. مسکا چې خپله هم په بازار کې د ځان لپاره ژمنۍ جامې اخیستلې وایي خوښیږي چې په ژمي کې داسې بالاپوښ ولري چې ټوکري لامه وي.
فعلا فصل زمستان در راه است.
د ژمي موسم را روان دی. ډیر ځوانان هڅه کوي چې د وړي جامې په ژمنۍ جامو بدلی کړي او نوي جامې واخلي. زما چې خپل خوخيږي او په ژمي کې ترې استفاده کوم هغه نوي راغلي لاما او بف کورتۍ دي چې نور ځوانان هم ډېر خوخوي.
اونار بشتر ځوانان ترجمه کوي.
د کابل ښار یو دکاندار قیس وایي د پخوا په پرتله اوس ځوانان ډېر شوخ رنګونه نه خوښوي، بلکې له ساده جامو څخه استفاده کوي.
شپږ میاشتې کېږي چې ساده شیان موټ شوي او خلک یې اخلي، هغه که پتلون او یا هم جاکټ وي، داسې چې ډېر رنګونه او نور شیان لکه جیبونه ونه لري. جاکټونه هم باید له ځانګړو برانډونو څخه وي چې لوګو یې ډېره غټه نه بلکې وړه وي. دغه ډول جاکټونه ځوانه طبقه ډېر خوښوي.
د ژمي لپاره ځانګړي بوټونه هم راغلي. د بوټونو یو دوکان ته ور وګرځېدو او ترې ومو پوښتل چې سږ کال ژمي ته یې څه ډول بوټونه راوړي. د دوکان څښتنه سیبولا وایي
مثال
سکل د مختلفو کمپنیو موزی او بوټونه راغلي چې د هغو له ډلې د کمپورت، لاکاست، کلارک او ګوجی کمپنۍ دي چې ډیزاینونه یې مختلف دي، یعنی هم ساده دي او هم نور رنګونه لرو، مثلا نیلي، تور، قهوه‌ای، دغسې نور ګلدار او بیګوله ډیزاینونه هم شته.
مختلف ګلدار است، بیګول است.
افغانستان ته پخوا ډېرې جامې له چین او هند څخه راتلې، خو اوس له ترکیې څخه راځي او ورځ تر بلې د ترکیې جامو مینوال ډېرېږي. اجمیر زازای چې په کابل ښار کې د ترکیې جامو څو پلورنځي لري، د نویو کالیو په اړه راته غږېدلی چې ځوانان یې په سړو موسمونو کې اغوندي.
جمپرې او کورتیګانې دي، پشمي په نوم دی ول، یعنی کوالیټي ډیره جګه ده او دومره جنس نازکه ده. کورتی ده چې وی غوندې او ته به چې دا د کې به ما یخنی وشي، مګر هغه شاید ډیر لوړ ده. او مونږ چې راوړي کورتیګانې اوس د ساکل ډیر اخلي او اوس فلن خو واورې شان نه شي ګنه او یخنی ډیر نه شي. اوس فلن بازار د کورتی ده، شش ټکمې دي، یو ټکمې دي. او فرمایش ورکې چې ورور ما ته مثال کورتی راکا چې یو ټکمه او دوا چا کوي.
دا چې تاسو خپل دغه کاروبار کوي، تجربه پکې لري، ژمی ته باید څه ډول جامې یو ځوان واخلي چې هم ښه پکې ښکاره شي او هم خپل وجود ګرم وساتي؟
دا مشوره ده ورته چې دوی شی واخلي چې بیا هم دوی استفاده تر نه وکړي، دا نه چې دوی ورځې وغوندي او بیا خواته وغورځوي. او جنس چې د ترکیې واقعیت ښه جنس ده، په دې چې مونته معلومات د نګاه د دریشۍ نه، نګاه د کورتۍ نه، نګاه د خنکاګ نه او پتلون نه لري. ترکی پتلون نه لري او د غم لري، خو لوړ دی، قیمت دی، نرخ ډیر جګ ده، خلکو زور نه ورته رسېږي، اقتصاد ضعیف ده. او بده کورتی چې د بسته جمع دی بسته کفایت ورته کوي.
د لامه پاړه کراته وای چې دا څه ډول دی؟
لامه ډیره ښه خاصیت لري او نه ډیر درندې دي او نه ډیر څه ډبل دي، کنه اقتصادي دي، خو جنسونه دي او زیاتره خلک لامه زیاته وړي، نه چې دریشي دوی استفاده کوي. د دریشي په سر باندې او دوی د لامه وغوندي د وګدي بل پوش چي دي، د دې لپاره موږ وړي دي دریشي لپاره.
دغه لامه چا غوندي وګدي کنه
د تو څنګه چې خري دا چې د دې لامه نه وایي کنه، د کې ام کورتی شته ده ام بل پوش شته ده. بل پوش یعنی دا رقم چې ساده دي، د خولې نه لري او ډبل دي کنه. او
دغه شان چې لتا سره دی که دغه د قیمتونو په اړه ته وای چې جګی پڅو دی او ټیټی پڅو دی؟
مو محترم درشه لرو څو ماډل دی او د 5000 نه شروع دی تر 2000 روپے پورې. او 2000 والا چې دی هغه په نوم دی ول دی، یو وسکردار ورته وای مفلی، هغه مثال وزره شپږ زره مونږه ما فاینل ورکو، هغه کې مو ته دومره شای نه پاتې کیږي. مو چې ودا لري چې د خلکو اقتصاد ضعیف ده او مونږه باید دوی سره همکاري وکړو. جمپر دی په نوم دی ول، د 5000 نه شروع دی تر 1000 روپے پورې جمپر. یعنی هغه مونږ ته فرق کوي چې مونږ په خرید کې ای خرید حساب نه مثال سنجه شورته کو چې څومره مثال په دې باندې مالیا راځي، کرا دکان ده او مصرف ده. اپا چاو بیا ورکو چې ډیر مونږ په واچو 500 څلور سوا یغ نه پورته مونږ نه شپ چا نه مونږ ته اجازه را کوي. او لاما چې دی لاما مند سي حساب ده، د 3000 نه شروع ده تر 8000 په پورې، 8000 فاینل ده. یعنی ځنه کولادار دي او ځنه ساده دي.
یو ورسته پوښتنه کوم، څنګه څوک پوښي چې یو شی جامې تاخلي چې دا اصل وي، یعنی دا څه نه وي چې کاپی شی اخیستې وي په لوړ قیمت باندې؟
اصلي شی چې ته ګورې مثال دکان ته ورځي او د کور د ریشی او هغه ورته خې لیبل ورته خې، د کورته لیبل ورته خې چې ورو ده ترکی ده، او دی باید پتلون چک شي. او کته چې مثال سایز ده 50 کورتی چې وغوندي باید پتلون دم ته 50 وي. او چینی کې به 50 نشته پتلون کې، هغه کې مثال چلوي خته 15 درشته داسې سایزونه لري. او ترکی به داسې قانون نه لري پتلون چې کورتی دی ده اما رنگ دی پتلون دم ده. او جن چې وغوندي په خپل معلومات ته کیږي چې د ترکی سره کوم خاصیت لري په وجود کې، د صحیح فکس کې نه هیڅ ضرورت نشته چې تیو تو کې یا کاته پورته وګوري. او چینی چې دا اوچته اقتصادي هغه معلوم ده، جنسي درشیا معلومه ده، کورتیا معلومه ده، وطنیا معلومه ده، ټول سیستم معلوم ده.
افغانستان ته ډېرې ژمنۍ جامې له بهره واردېږي، خو دلته هم داسې ځینې شیان شته چې د ژمي په موسم کې د اغوستلو لپاره مناسب دي. د افغان موډل او د جامو د طرحه کوونکي اجمل حقیقي نندارتون ته ورغلي وو. وابه ورو چې دوی د ژمي لپاره څه ډول جامې ډیزاین او جوړې کړي دي.
ما سره یو بالا پوشته د پسې د پوستکی نه جوړ شوی ده. ډېر ښه ګرم ده او ډېر ښه رنګ هم لري، ښه نوی ډیزاین هم لري. دا بالا پوش ورته وایي، دا د ایوان د پوستکی نه جوړ شوی ده. د پسې ګرم ده، نو دا دې ته ما د زیرې نوم ورکړی ده. دا نو یغ دپاره سړی دپاره ډېر ښه ګرم ده.
دا نارینه اغوستی شي که د ښځو لپاره دی؟
دا دا دونه داسې مشخصه غوندې نه ده چې دا نارینه و دپاره وي یا که د ښځینه و دپاره وي. دا بازاده پر څوک کوی شي چې واغوندي، زنه او مردنه نه لري. یعنی
نور څه کرا وښیې داسې چې د سړو وختونو لپاره وي؟
یو بل ډیزاین لرو، دې ته ګوپچه وایي. نو ګوپچه مختلفه ډیزاینونه لري. دا ډیزاین د کندز ولایت مربوط کیږي، ډېر ښه ګرم ده. له دې نه کوای سي چې ځوانان په یخنۍ کې کار واخلي.
د ګوپچې څنګ ته یو بل څه هم
ته ډیزاین ده، دې ته کمپلي ډیزاینونه وایي. کمپلي رختونه دې ته وایي چې مختلفه رنګونه لري. نو دا هم د ځوانانو په خوښه ده چې کوم رنګ استفاده کوي ځینې کار اخلي.
او دبل
یو بل بخملی ډیزاینونه، دام بخمل ده، خط خطی بخملونه. دام مختلف ډیزاینونه لري، مختلف رنگونه لري. هغه نوې مو مربوط کی چې کوم رنگ نه کار اخلو.
او څنګه تخوی بالا پخت دغه
دام بالا پخت ده؟
دا بل سره توپیر څه ده؟
دا بلیکس داسې چي ده، نازک ده، لیکچنای ده. هغه بیا نو یو خاص ډیزاین لري. له دې نه بیا اوغونه استفاده کیږي نه. او دغه پوستکی نه بیا د بدخشان په پامیر کې، په نورستان کې، په ځینو ولایتونو کې یعنی زیات استفاده کیږي.
بالا پوخو ګوپیچه ده، د کمپلی کالی دي او دا بخملی ډیزاینونه دي. یعنی دغه اساسو سره دي چې دا په ژمي کې یا په مني کې چاوا سړه وي اغوستل کیږي.
او سل به سل او داسې نور ډیزاینونه هم لرو له خیر سره چې دمدې میاشت په اخرو کې انشاءالله هغه ډیزاینونه خیاطان په باندې مصروف دي چې له خیر سره زر تر زره هغه جوړ سی او خلکو ته وړاندې کو.
دا ډېره مهمه ده چې ښه ښکاره شي، دا مهمه ده چې وجود دې ګرم وي او سړه دې ونه وهي.
یما بخیر چې دواړه مهمه ده. که له ګوپچې نه کار واخلو، یو مثال تاسو ته کوم، که له ګوپچې نه کار واخلو، هم ښه ګرم ده، هم ښه ښایسته ښکارو او هم قیامت مناسبه ده.
کوم رنګونه د ژمي لپاره ښه دي؟
تور رنګ ډېر ښه رنګ ده، ځکه چې تور رنګ که لږ څه لمر هم وي باندې، لمر پرې باندې ښه تاثیرات لري او ګرم وي.
دغه کوم شیان خو چې تاسو را معرفي کړل دا دلته له تاسو سره شته دي، په هر مهم د سلیدلې دي چې هغه د ژمي لپاره مناسبه او خدي
زنانه او لپاره ډیر ښه نوې مکسیګانی یعنی په بازار کې جوړوي. هغه موږ غواړو چې نوې ابتکار ولرو. یوازې بخمل ډیزاینونه، بخمل ډیزاینونه ما سره شته چې له بخمل نه کوای شو کار واخلو. دلته یو ډیزاین ده تاسو وښایم، دا ډیر ګرم ده او یوازې د زنانو په ډیزاینو کې له بخمل تکې نه موږ کار اخلو. له بخمل نه موږ دلته چپنونه جوړو، دلته چپنم شته، چپلونه هم جوړو، ماکسی رقم رقم ډیزاینونه له بخمل تکې نه جوړو.
خو ګوریدونکو د تا نڅانګې خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو د ژوند شېبې رنګینې غواړم.